اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستی. وخت ورځې 12 بجې شوي. نن د ګل ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې 4 نیټه ده. په دې غړي کې خبرونه دراورو له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د سریلانکا په درې ورځني سفر روان شوې ده. د افغانستان په مزار شریف کې بیګا وسلوالو د هند په کنسولګری برید کړی چې لا هم دوام لري او سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات د ختمولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته روان شو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي ته د دې دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې وه او وزیر اعظم به د خپلې دورې پر مهال د سریلانکا د صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل ویکرماسینګ سره هم ملاقاتونه کوي او د دوه اړخیزه تعلقاتو نه علاوه به په مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو هم خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې بځنې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د سریلانکا د پارلیمان د غړو مذهبي لیډرانو نه علاوه سوداګرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د دې نه علاوه به نوموړی د وزیرانو د پارلیمان غړو ته وینا هم کوي. مدني ټولنه پښتونخوا ولسی تحریک وایي که پښتون ملت پاله ګوندونه د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکام شي نو دوی به پر خلاف په ولس کې د بیادارۍ کمپاین شروع کړي. د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود پر مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل داسې ښکاري چې مرکزی حکومت د دغه اقتصادي راهداري په اکله ملت پاله ګوندونه تیر باسي. نوموړي زیاته کړه د یادونه ولدا چې مرکزی حکومت ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به د پښتونخوا او بلوچستان نتیریږي او شرقي لار به د پنجاب او سند نتیریږي. خو ملت پاله ګوندونه اندېښنه لري چې په غربي لار به ټول سهولتونه ورنکړل شي. اسلامي پرمختیایي بانک په پاکستان کې د پولیو ورانس د خاتمې لپاره د هیواد ته 90 میلیونه ډالرو د مالی مرستو منځوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د پولیو د سارن لپاره د وزیر اعظم د ځانګړې ادارې مشر رانا محمد صفدر پر مشال ریډیو ته په دې حق لویل
2016 میں یہ استعمال کی جائے گی ویکسین پروکیورمنٹ کے لیے. دا پیسے با 2014 کال کے استعمال اولی شی او دا پیسے با دا ویکسین اخستو سره سره دا کمپاینون اخراجات او د خلکو د آگاهی او پوهې او د کمپاینون نگرانی په مد کې خرچ کولی شي. د روان میاشتې په 15 نیټه با یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې د روان میاشتې په اخره کې دا امدادي رقم مونږ ته ترلاسه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه رجسټر شوي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې مخې ته راغلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان په کولزشګرۍ ډلیزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه 9 زخمیان هسپتال ته وړل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویل چې په زخمیانو کې 15 افغان سرتیری او 2 عام کسان دي. نوموړي ویل چې د حمله کوونکو شمېر شپږ تنه دی او له تېرې شپې راهیسې یو کور ته ننوتي او له هغه ځایه د هند په کونسلګرۍ ډزې کوي. د دغه برید ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوسوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ وروستی ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالف شیعه مولا ته د مرګ سزا ورکړل. په نتیجه کې یې په تهران کې قهرېدلې مظاهرې وشوه چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د ایران سره د سفارتي تعلقاتو د غوسولو اعلان وکړ او ویل
زمون شاهی حکومت د دغو حقایقو پرنا کې له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې دننه په ایران کې له خپلو ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت کنسلګری او اړوند ادارو څخه د خپلو استازو د وتلو غوښتنه کوو. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پریکړه مو ورته ابلاغ کړی ده.
سعودي عرب د تیرې جمعې په ورځ شیعه مولا شیخ نمر ال نمر په شمول د اوو څلوېښتو کسانو نه د ترهګرۍ په جرم کې سرونه ووهل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه بریدونو ذمواري منلې کوم چې پرون د بغداد په شمال کې په عراقي پوځي مرکز 15 ځانمرګ ترسره کړي وو. پکې د عراقي ځواکونو 15 کسان وژل شوي او 22 نور جوبل شوي وو. عراقي چارواکي وایي په دغه پیښه کې اول دوه بریدګرو د دې مرکز په ګیټ کې د بارودو نه ډک ګاډي په ذریعه چاودنه وکړه او نورو دریو بیا د دې مرکز په هغه برخه کې ځانونه والوزول چې پکې پولیس ته تربیت ورکول کیږي. دا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې څو ورځې وړاندې عراقي ځواکونو ویلي وو رامادي خار یې بیا نیولی. یاد خار د تیر کال په اوړي کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړی وو. او وروسته خبر د لوبو د نړۍ نه، د افغانستان د فوټبال قومي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دویم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریاو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایل په اخیری لوبه کې مخامخ شو. د لوبې نوې منټه یو د یوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده، خو د اضافي نیم ساعت په لومړیو شیبو کې د هند ټیم دویم ګول وکړ او لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیپ په ګډون په دوه کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه. او سترته زمونږ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسیوبه یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 0 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 10 پیسې او په 1.55 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 42 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 0 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 90 پیسې او په یو کم 10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 25 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 18، بنو کې 8 او 0 او په کوئټه کې 9 او 14 وي.
انکو خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ
د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر کنسلګری ډله ییز حمله لا هم روانه ده او تر اوسه وټه پیان روغتون ته انتقال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم د سریلانکا په سفر دی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
او سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات چې کمی همیشه خفاتې شوي دي او زما خو خیال دا دی چې د پرایم منسټر دې وزیر سره به دا تعلقات چې کم دی دا نور هم ډېر ښه شي.
د پښتونخوا ولسي تاریخ وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د غربي لارې پرانیسته دوکه او په دې کې ملت پاله ګوندونه تیروتې دي. اسلامي ترقیاتي بانک په پاکستان کې د ګزڼ یعنی پولیو رنز د ختمې لپاره د 90 میلیون ډالرو د امداد منظوري ورکړې ده. حکومت په مومند ایجنسی کې د یو سالګری پارک جوړولو اعلان کړی، خو د سیمې خلک وایي
پارک والا مدد کوي چې روډ برابر شي، تعلیمي ادارې کولاو شي، کوم کورونه چې وران شي په اپریشن کې هغه جوړ شي، هغه ته معاوضې ملاو شي، پارک جوړ
شي. او سعودي عرب پرون له ایران سره سفارتي اړیکې ختم کړې.
د وزیر
نور هم یو مشال لري سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر کونسلګری ډلیز حمله له هم روانه ده او تر اوسه اووه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د دغه ولایت د ولی ویاند رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. موږ به هڅه کوو چې پر دې اړه له خپل خبریال سره خبرې وکړو له کابله، خو تر هغې وړاندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د ګل په ورځ په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلنکا ته روان شوی او د خپلې دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سریلنکا له صدر او وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. پر دې سربېره چارواکي وایي چې وزیر اعظم به د مذهبي لیډرانو او تاجرانو سره هم لیده کاته کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د دغه دورې په اړه څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پرې دا رپورټ تیار کړی. راځئ چې په ګډه وګورو. شو
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوي یوې خبر پاڼه کې ویلی شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلنکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې ده او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلنکا صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل وکرماسینګي سره هم ملاقاتونه کوي او دواړه خیزه تعلقاتونه سربیره په مختلفو څانګو کې په مرسته زیاتولو به خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویلی شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د سریلنکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقات کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د وزیرانو د پارلمان غړو او د تجارانو غونډې ته هم وینا کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د سریلنکا دورې په حق له په پاکستان کې کارپوهان سره نظر لري. د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې سریلنکا سره د پاکستان تعلقات د پخوارا هڅې خدي او په سخت وخت کې پاکستان سره مرستې هم کړې دي.
important de wale che yo khok background ka sudar kam che kala hindustan mo over flights ban lagolyo aur is pakistan ta agar razu ke tlu no sirf thru sri lanka tle shu to sri lanka ban de der pressure ho chim la de facilities na rakhi ko agi rakhi ho abhi friendship mo sa che de aga long standing de aur indian ocean ke di strategically important thi bal trade che de aga do na na de che sona ke de shi to aga trade help kai ho business interest
پخوانی سفیر عامر عثمان هم د وزیر اعظم نواز شریف دا سفر مهم بولی او وایي چې سریلانکا د سویلی آسیا یو مهم ملک دی.
او سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات څه کمی همیشه خپاتې شوي دي او زما خو خیال دا دی چې د پرایم منسټر دی وزیر سره به دا تعلقات څه کم دی دا نور هم ډېر ښه شي او دا د ریجن امپورټنټ ملکونه دي دواړه په دې کې چې تعلقات ښه نو هغه د ریجن
د ذکر دا چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په 14 نیټه په شنګای تاون تنظیم سرمشریزه غونډه کې ګډون لپاره چین ته هم تللی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اسلامي ترقیاتی بینک په پاکستان کې د ګوزن یعنی پولیو ورنز د خاتمې لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منظوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل وایي چې دا پیسې به د واکسینو د اخیستو تر څنګ د پولیو مخنیوي لپاره په یو شمیر نورو لارو چارو لګول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي امکان دی چې د روانې میاشتې تر اخیره ورته دا امدادي رقم ترلاسه شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمې لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منظوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی یوې غونډه کې د دې امداد منظوري ورکړې شوه. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016 میں یہ استعمال کی جائے گی ویکسین پریکیورمنٹ کے لیے. دا پیسے با 2018 کال کے استعمال اولی شی او دا پیسے با دا ویکسین اخستو سرسرا دا کمپائنون اخراجات او دا خلق دا آگاہ او پوہے او دا کمپائنون نگرانے پا مت کے خرچ کے اولی شی. دروان میاشتے پا 15 نیٹا با یہ ولوزنامہ کی گی او امکان دے چھ دروان میاشتے پا آخر کے دا امدادی رقم منگتا تر لاس شی.
دا محمد صفدر پا وینا چھ تر دے دما دا ملک نا دا پولیو پا مکمل توگا خاتمہ ندشوے او پا تیر کال کے پا مجموعی توگا پا ملک کی یو پنځوس د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې شپاړس، په خیبر پختونخوا کې پنځلس، په سند صوبه کې دولس او په بلوچستان کې وو کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لرې نه ده چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
هغه ځایونو کې ولګېږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي، او دویم دا چې د پولیو دپاره کوم ورکران کار کوي د هغوی دپاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي، نو زما په خیال هغه ورځ لرې نه ده چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
د یادونې ده چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2013 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې آواز دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردن کو منگا تاسو ویل چې موږ به څه کوو چې ل خپل خبريال سره خبري وکړو، خو هم پر دغه موضوع موږ ریپورت لرو. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر کونسلګری ډله ایزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه اووه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د دغه ولایت د ولي ویاند منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویل چې په ټپیانو کې پنځه افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. نوموړي ویل چې د حمله کوونکو شمېر شپږ تنه دی او له تېرې شپې راهیسې یوه کور ته ننوتلي او له هغه ځایه د هند پر کونسلګرۍ ډزې کوي. د دغه برید پلان لا هم تر اوسه چا پر غاړه نه اخیستی. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
په بلخ کې د هندوستان هیواد پر کونسلګرۍ دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان کونسلګرۍ په وړاندې څو زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه زدو نقیز معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان کونسلګرۍ ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر کونسلګرۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید بیا وایي امنیتي چارواکو ورسره د پیښې په اړه دقیق معلومات لا هم نه دي شریک کړي او نوموړی هم د حمله د سید نورالله پر کور ګڼي. هغه یې په اړه داسې وویل
مسؤولین نخواستن چې جزئیات بیشتر شریک بکنن، تنها گفتن که ما خواهر زیر پوشی امنیتی داریم. اولی سید نورالله رئیس پیشین امنیتی ملی بوده، عضو جنبش ملیت اولی از او است در جوار کنسولگری هند.
عبدالرزاق قادری وایي چې د پیښې له امله تر دمه افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي، خو یو ملکي کس پکې برسیران ټپي شوی دی.
یک زخمی یکی از گرسنهای هتل آلماس کمی سطحی زخمی شد، ما رو به شفاخانه انتقال دادیم، دیگه سطح زخمی هم نیست.
تر دمه د یاد پیښې مسئولیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف ډلې نه دی منلی.
اوردونکو که څه هم ځنې چارواکي وایي چې په دغه کې کومه مرګ جوبله نه ده اوښتی، خو د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر کونسلګرۍ ډله ایز حمله کې اووه کسانو جوبل شوي دي او دغه رنګې هغوی هسپتال ته وړل شوي دي.
د پښتونخوا
دا مشال ریډیو ده.
پښتونخوا ولسي تحریک وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لارې پرانیسته دوکه او په دې کې ملتپاله ګوندونه تیروتی دي. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي که چیرې مرکزي حکومت د صوبې غوښتنې ونه مني نو صوبایي حکومت به ورته د راهداري لارې له هغې صوبې نه د تیرولو اجازه ورنه کړي. تفصیل د ګلیاس په دې رپورټ کې وو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملتپالو ګوندونو مشران تیروستي دي.
نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهداري غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندولي په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو کچر اقتصادي راهداري کې هغه صوبې ته خپل حق ورنکړل شو نو دې لپاره به ځمکه نه ورکوي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم د تېرې چهارشنبې په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر وایي چې ملتپاله ګوندونه تېروتې دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملتپاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر څو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نه وي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دری سره په یو وخت لدی او کنه، سنیټر عثمان کاکړ وایي
موږ له وفاقي حکومت سره سلام نه یو، موږ به په حق کړه د څلور لاینې د کتاب وکړه. دا څلور لاینې نوټیفیکیشن جاری شو، په خو نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښینو چې د دې لپاره فنډ او دا ټندر سری نه یو او کاریډور خو صرف آی وی نه ده، ګوره سر ریلوی نه اعلان کړی موږ په قرار نه کښینو. بار زره میگاواٹ بجلی منصوبے روانے دی، بے ضربی روڈ باندھ دی، کواٹو بنو ڈیر اسماعیل خان روڈ پلاسٹک پلا ہندو باغ ٹھیک دے وہ میگا کواٹ پکشے دے وہ میگا واٹ بجلی منصوبہ نستا.
سینیٹر عثمان کاکڑ زیادہ کلچ اقتصادی راہداری کے با وفاقی حکومت دا انرجی پروژے ہم ورکوی که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی، خو د نور اقتصادي پروژو غوښتنه یې کړې ده. بلخو عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهدارۍ کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار وه چې ټول ګوندونه یې راغوښتي وي، خو داسې یې ونه کړل، نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتلګوند له خوا د اقتصادي راهدارۍ دریځ په اړه افراسیاب خټک ویل
حکومت وی چې دا لار دا څه لار وو چې څنګه چې پکار دا یعنی د نقامي لار څه به پکار دي. دا چې موږ ته وی چې حکومت دې تیار دی چې ولس صنعتي پارکونه په مغربي سړک باندې جوړ کړي. دا خبرې اوس دا چې دا هغوی کنه کوي نو هم د هغوی ګریوان زموږ لاس دې څنګه چې موږ فرض خپل وقف بدل کړی، موږ خپل مغزې ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده، خو دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریځ لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده، نو باید چې جنګ ځپلي خیبر پختون او بلوچستان پکې بے برخه پاتې نشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې مرکه
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د داعش وسله والې ډلې یو قومندان نیولې دی. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس امیر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی وو او په پاکستان کې به یې ځوانان په دغې ډلې کې د شاملېدو لپاره هڅول او هغوی ته به یې له دیرشو تر 50,000 روپو پوری معاوضه اهم ورکوله. پړې نور تفصیل د زبی شپک په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د دې هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموړی مشر امیر منصور د یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګپړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنې وایي چې امیر منصور به په داعش ترهګرۍ ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبر رد کړی ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. زو مومند ایجنسۍ ته د خیبر پختونخوا گورنر په مومند ایجنسۍ کې د 40 میلیون روپو په لګښت د یو سلګری پارک جوړولو منظوري ورکړې ده. په دې منصوبه د سیمې ځوانان که څه هم د خوشحالۍ څرګندونه کوي او وایي چې دا به د امن په ښه کولو کې یو رول ولوبوي، خو ډېری خلک دا هم وایي چې باید په پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي سکولونه، روغتونونه او سړکونه لومړی جوړ کړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان لخوا په مهمند ایجنسی کې سیلګرو لپاره د پارک یا سیال ځای جوړونه اعلان شوی چې ورله 40 میلیون روپۍ هم ایښودل شوی. دغه سیال ځای به د غلنه هیډکوارټر سره نږدې په کړپه کنډو کې جوړول شي او د دې سیال ځای یا پارک ترڅنګ وړوکی باراني بن هم جوړول شي. په دې پارک د سیمې زلمو خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه دغه ځوانان د سیل ځای د نشوالي له وجې د مهمندو نه بهر ځي. ابوذر محمد وای
ولس دولس کار د دهشتګردي تېره ټوله مومند یې داسې خراب کړي دي او چې دا پارک جوړ شي نو خل به دلته د سیل لپاره دي. مونږ اوس دېټ یم چې سیل لپاره څوک کون پارک ته دي، څوک آرمي سټېډیم ته دي، څوک سردریت ته دي. مونږ ریسنټلي پرون هم سردریت ته زمونږ هلکان ټول په چکر باندې تېر یو.
د سیمې ولس دغه شار منصوبې ستایي، خو وایي چې په کار ده چې د داسې منصوبو تر څنګ د وسلوالو لخوا اوران سکولونه هم جوړ شوی وي. رحیم شاه مومند وای
که یو سایډ ته د ټوریزم پروګرام کولی شي، هلته پارکونه جوړولی شي، د دې بیل اثر دی د علاقې په ترقۍ باندې. زما په خیال سره چې د ټوریزم سره سره که گورنر خیبر پختونخوا د مومند ایجنسۍ چې کوم زیاتره تعلیمي ادارې ړنګې شوي دي، که دغې لپاره هغوی لږ سپیشل نظر کړی وي نو دا به د هغې نه فایده به د قوم ته ذمه لاک شوی دی.
فردوس خان صاحب وایي چې هغه که دې پارک ته ورځي نو له ټولو اول به د هغوی د سرک ضرورت وي چې باید جوړ شي.
پارک والا مدد کوي چې روډ برابر شي، تعلیمی اداری کولاو شي، کوم کورونه جوړان شي، پاپولیشن کې هغه جوړ شي، هغه ته معاوضې میلاو شي. او ما ته زه فکر کوم چې اول روډ برابر کړي، کوم سکولونه چې دي او دا اوران کورونه دا برابر کړي به پارک جوړ شي.
او حاجی رسول خان مومند وای چې د سیمې نه بهر سیالګری کدي پارک ته راشي نو د هغوی لپاره دي باید حفاظتي ګامونه هم پوره پوره واخیستل شي.
کال چې راځي او دایي چې سکولونه اوران دي، سړکونه وګوره، د خندارو لروي څنګه هغه د فورې سره قران دی. ها د څه چې دی په دې بل الله لا څو دغه سکولونه وران دي، هسپتالونه وران دي. دغه پارک به هغوی دا وایي چې نه سکول شه نه هسپتال ته، نه خالي پارک جوړ دی. دا به ډېر مخکې صحیح وي.
خو دغه تنانو د سیمې لپاره د پارک جوړونه ښه ګام وبال او وی ویل چې د دې سره به د امن یو ښه پیغام وړاندې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کری بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی گی.
مگه خیلی امید دی نور نگواری چی نور کو بگنا زمین و کتابو چون تک کینی طول تخفل پلاو غلی چی نور غور بند کی.
ده سولی آواز ده.
ده سولی پر لو.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اودونکو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. وخت شوه د 12 بجې او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان په کونسلګرۍ ډله ییزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه 9 کسان زخمیان شوي چې هسپتالونو ته رسول شوي دي. دغه ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې په زخمیانو کې 15 افغان سرتیري او 2 عام کسان دي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نوموړی به په دې سفر کې د سریلانکا د صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزه معاملو بور سره خبرې اترې کوي. مدري ټولنه پښتونخوا ولسی تاریخ وایي چې پښتون ملت پاله ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکامه شي، نو دوی به پر خلاف په ولس کې د بیداری کمپاین شروع کړي. مرکزی حکومت ویلی کارغار گوادر اقتصادی راداری غربی لاربه د پختونخوا او بلوچستان نتیریږي او شرقی لاربه یې د پنجاب او سند نتیریږي. خو ملت پال غوندونه اندېښنه لري چې په غربی لاربه ټول سہولتونه ورنکړل شي. اسلامی پرمختیایي بانک په پاکستان کې د پولیو رنز د خاتمه لپاره د هیواد ته 90 ملیون ډالر د مالی مرستو منځوري ورکړی ده. د یادونه ول دا چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو یو 15 کیسونه رجستر شوی و چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مخته راغلي. سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوسوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ ورسته ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالفه شیعه مولا ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې یې په تهران کې خارېدلې مظاهرې وشو چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. او اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه بریدونو ذمہواري منلې کوم چې پرون د بغداد په شمال کې په عراقي پوځي مرکز 15 ځانمرګو تر سره کړی وو او په کې د عراقي ځواکونو لک تر لګه 15 کسان وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی وو.
خو نو مولا مشال ریډیو وردل تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان چین اقتصادي راهداري او دغه لړکې د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. دې سلسله کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفګان او غوسه بې ځایه نه ده چې ګنی خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې وعدې نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکولی شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کیږي، نو ځکه د مذاکراتو لار بندول نه دي پکار. اداري مخکلي کې چې دا صحیح خبره ده، د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی دې خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنې نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانې بجلی په منصوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له نه دي پکار چې دې په پنجاب نیوکي وکړي، بلکې دا معاملې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته، نو ځکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب هغه ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړکه هم کول نه دي پکار، بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حکومت په معاملې یو خلک دي. دوی له پکار دا چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې خپل وادي پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه پریس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده او دا هم وایي چې د لړکې زموږ سکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي او پاکستان به د داعش سورې قدر هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځنې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځنې خلک نیول شوي هم دي. اداریه وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې کیږي او دا برتیانه د انټرنیټ په ذریعہ کیږي. د سره سره پنجاب، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د داعش کتابچی ویشل کیږي او په دیوالونو د دوی ناری هم لیکل شوی دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پولیس او قانون نافذونکو ادارې د دې نه خبر دي او عام خلکو ته دا هر سخت کاری. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د داعش راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته داعش نشته، او بیا دا خبره هم واضح واضح ده چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي او دا ټولې کړې ښایي چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلي اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
آسټریلوي ورځپاڼه سیډنی مارننګ هیرالډ لیکي چې که څه هم د تیر خالي په ورځ د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز وسلوال بریډ کې د هند یو شمېر عسکر وژل شوي، خو داسې ښکاري چې ترهګر به دا وار د هند او پاکستان تعلقاتو خرابولو کې بریالي نه شي ځکه چې دواړه هیوادونه امن ته ژمن دي. بلخوا ډیلی ریکارډ لیکي چې 2015 کال د افغانستان د امنیت لپاره ډیر ښه کال نه و، خو افغان سرتیری اوس د دې جوګه شوي چې د خپل هیواد امنیت په خپله سنبال کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له مجید بابر او
آسټریلوي ورځپاڼه سیډنی مارننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالي په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یوه پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راخیستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې یې اغوستې وې د خالي په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د اډې هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وې. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیراعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو او د پاکستان وزیراعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبي اسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمین ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستاني دورې نه پس دا یوه څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کېږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا دل به بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناث سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي، خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او یو وارې بیا یې هند سره د پرمنه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل اوهان لون د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه ښه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلې شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمنه کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوځ په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمنه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یوه ډېره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه تا وګورئ. سعودی عرب پرون له ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. سعودی عرب وایي دا فیصله یې په تهران کې د سعودي پر سفارتخانه د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېج د حل لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېج وروسته له هغې زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیا مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفینو ته د حکومت پر ضد د فعالیت په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماتیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه نوخته په ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینې به د دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګنا له وینو چاته نه تیریږي،
از خون بیګنا نمیگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې شپږ 50 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاسلرلو تورن و. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنۍ سپه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2013 15 1380 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږستی زو کراچۍ ته. په سعودي عرب کې د شیا عالم شیخ نمر النمر د مرګ د سزا خلاف پرون په کراچۍ کې یوه لویه مظاهره وشوه چې پکې د ماشومان او ښځو نه علاوه د سنی مسلک هم ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. مظاهره کوونکو په دې موقع د ترګرې ضد د څلور دېرش اسلامي ملکونو جوړ شوي اتحاد کې د پاکستان په ګډون هم سختې نیوکې وکړې. نور تفصیل د خپل خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په نمایش چورنګي کې شوې د مظاهره کې د مجلس وحدت المسلمین د مشرانو سره سره د پاکستان عوامي تحریک جمعیت العلماء پاکستان او سنی تحریک مشرانو ګډون وکړ. مظاهره ته ویناوال وویل چې په سعودي عرب کې یو شی عالم پانسی شو ولې ټوله نړۍ چپتا او پاکستان هم په دې اړه هیڅ دریض نه دی خپل کړی. د مظاهره پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ یو مشر علي صفدر وویل چې د شیخ باقر النمر آواز به دوی اوچتوي ولې د سعودي عرب لخوا شوی په دې کار به هم چپ نکینی.
اس شہید کی آواز کو بلند کریں.
دغه وجل شوی یعنی شیخ باقر النمر آواز به اس منگو چتو هغه خپل کارو کو منگ به هیرونه بلکې دا وایو چې منگ هم د خپل ځان قربانی ته تیار
هم به تیار هه اپنی جان کا نذرانه دینے کے لیے.
مظاهره ته وینا پر محل د جعفریا الائنس مشر علامہ کومیلی ویل چې ظلم کون کی بتل ظلمونه نه کوي بلکې اس بدا هر څه پډاګه کیږي. د ظلم مخونه پخکاره کېدو دي. ظالمان به ډېر زر اوویني چې څنګه بدلون راځي او دا نننۍ مظاهره د دغه بدلون پیل دی. مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال د مجلس وحدت المسلمین یو مشر مرزا یوسف د سعودي عرب لخوا اعلان شوی څلور دېرش ملکي اتحاد باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دا اسلامي نه بلکې د اسلام پر ضد قوتونه راغونډول دي. نن دا اتحاد جوړول یو اسلامي اتحاد نه دی بلکې دا د اسلام دښمنانو اتحاد دی. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشر اعجاز بهشتی ویل چې باید ټول په دې خبر شي چې ټوله نړۍ کې ترهګري له کوم ځایه خورېږي او څوک یې مالی مرستې کوي. نن پوری دنیا ته معلومه شوی چې په نړۍ کې ترهګری خوراون کې د سعود کورنۍ ده. هغه په افغانستان کې وسلوالې ډلې مضبوطول وی او په عراق او شام کې بلکې د وسلوالې ډلې داعش لپاره هم پیسې سعودي عرب ورکړي. مظاهرچیانو په پای کې دا غوښتنه هم وکړه چې باید د بشري حقونو ټولنې دی په سعودي عرب کې روان د خلکو د وژنې د پلټنو لپاره غږ پورته کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدل.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خوړې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د افغانستان د ننګرهار ولایت یو شمیر کمی مشران د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي. دوی پرون مشالېډو ته وویل یادې ډلې د دوی ځمکې نیولې او له ډول ډول ګواښونو سره یې مخ کړي دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. تفصیل د خان محمد شین په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولې او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوی وایي پاکستاني اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده، اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري وویل چې
منګه تقریبا 15000 کورنۍ به سرنويشت طرفانه لري. زما ارزونه دا ده د ولسمشر نه چې ډیره کوي جګړه د استخباراتو شروع ده او منګه در په دری او منګه ورزانه مړکګو منګه ورزانه کورونه مرانه گی منګه پکیس ماکه سم تهدیدونو سره مخامخ یو.
سروي را پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې دي امنیتي پوستې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیز کړي. د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. د شینوارو قومي مشران وایي اوسمهال هسکه مینا، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تلنه په اچین او په پیښه او نازن کې د دولت ضد مخالف کسان چې داعش په نامه باندې دي د هغوی هغه طرف ته اکمالات شي دي اتاکورونه راوسي. کوم خلک چې هلته اوسېده ځمکې هغوی کاري تقریبا یو سړي شپږ سوه اته سوه اوري او رامی د وضو هغه چوي دغه ټول تر بوتلې چې دولت توجه موږ غواړو.
عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غني د شینوارو له خلکو سره تر لیدو وروسته د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په ناامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو تیر ماسخوتن د جنوبی ایشیا د فوټبال په سیالیو کې افغانستان او هندوستان پایلوب کې یو بل ته مخامخ شول چې د هندوستان لوبډله په دې وتوانېده چې افغانستان ته د یو په مقابل کې دوه ګولونه ورکړي او د سیالو جام پورته کړي. په جلال آباد کې د فوټبال دغه پایلوب په یو لوبغالي کې په لویه پرده ښودل کېدله چې په سلګونو ځوانان یې نندارې ته ورغلي وو. نورحال د جلال آباد نه د مشال ډو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
لډول او سورنی سره یو ځای د خلکو د خوښۍ دا غږونه د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کیږي، چرته چې تیر ماخوستن د افغانستان او هندوستان د فوټبال پیلوبه په لویه پرده ښودل کیدله. د جنوبي اسیا د هیوادونو دغه سیالۍ د 2015 کال د ډسمبر په 13 نیټه پیل شوې وې چې پیلوبه یې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د جنوري په 3 نیټه د هندوستان د کیرالا ایالت په نړیوال لوبغالي کې ترسره شوه چې د هندوستان لوبډله په دې وتوانېدله چې افغان لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې په شیرزي لوبغالي کې یې د فوټبال د لوبې د نندارې لپاره لویه پرده چمتو کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو هیوادوالو ته د امن پیغام تر څنګ دا انګیزه ورکول هم غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم ځوانان د خپلو اتلانو د تشویق لپاره دغه شان تیاری ولري.
په دغه لوبغاړي کې چې تاسو ګورئ چې نن په زرګونو کسان راټول شوي دي، مونږه د سولې او امن پیغام ورکو خپلو نورو هیوادوالو ته چې هغوی هم د دغسې نوښتونو سره په خپلو ولایتونو کې مخته راشي او د سولې پیغام ورسوي د خلکو تر غوږونو او په خلکو کې یوه انګیزه راوچته کړي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي چې د سلګونو مینوالو سره یو ځای د فوټبال دغه سیالي ننداره کوله، مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو احساسات د ملک د جوړېدو پیغام وګاڼه.
د فوټبال مسابقه چې موږ لرو، د ننګرهار ځوانان په همغه احساساتو باندې په یو غټه پرده باندې په دې ژمي کې په ځمکه ورته ناست په سړه هوا کې او په ډېره مینه باندې ګوري. نو زه مطمئن یم چې دغسې احساسات د ملک د جوړېدو یو پیغام دی، د ورور ولی یو پیغام دی. خپلو د فوټبال لوبغاړي دي او که د کرکټ لوبغاړي دي، په هغې باندې د افتخار کولو یو لوی احساسات دي.
د فوټبال د دغه سیالیو یو تن ننداره کوونکی خوشحاله و چې په دومره ګڼ شمېر کې ځوانان راټول شوي ول او د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره یې کوله.
زه نصری باخت او ګټل په لوبه کې ضرور وي، لازمی ده، خو مهمه دا ده چې زموږ دومره ګڼ شمېر ځوانان تر نږدې نیمې شپې پورې د دغې لوبې نندارې لپاره راټولېږي او خپلې خوشحالیانې ښکاره کوي. نو په دې موږ افتخار کوو، خوشحالي ځای ده.
یادو سیالیو کې د افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیپ، نیپال، سریلانکا او هندوستان ملي لوبډلې یو د بل په وړاندې ولوبېدلې او دا دریم ځل دی چې افغانستان له هندوستان سره په دغه ډول سیالیو کې په پایلوبو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. د 2011 کال جام هندوستان پورته کړ، خو په 2013 کال به افغانستان د دغه لوبو اتلولي خپله کړه چې د 2015 کال په سیالیو کې یې ونه شو کړای چې له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي او ان په دې وتوانېدو چې د جنوبي آسیا د فوټبال جام یو ځل به پورته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او استاد درویش دورانی وایي چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپ کیږي، ولې لوستن کی یې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بله لویه وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده او تر څو چې د دې ژبې سره معاشي ګټې نه وي تړل شوي، تر هغې عام ولس د دې لوستلو او زده کولو اړخ ته نشي راتلی. نوموړي سره د مشال ډو خبریال محمد عمران مرکه کړې او ترې پوښتلي چې د پښتو ژبې لوستونکي ولې کم دي. نوموړی په ځواب کې وایي
بنیادی وجه دا ده چې پښتانه دا خپله ژبه زده نه ده، لوستلی نشي، ولې چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولانه تر چتراله دا دومره لوی قوم پروت دی، د هغوی ژبه په تعلیم کې نشته. غواړم نه ځکه چې دا غوښتنه هم نه کوي، ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دي پوه. او دویمه خبره دا ده ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبه بیخي په نظام کې وینه، نو هلته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل، په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډیر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل، دام ګرانه خبره وي کنه.
نو څه ګڼې چې په کم ځای کې کمې دي؟ سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي یا زموږ چې کم نور پوهان دي نو هغوی څه سنجیده ګام نه پورته کوي؟
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه دا د لو د ساده ډیرو لو کې د انګریزانو چې دا شروع کړه دغه تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع لیکن په سند کې په سندی شروع کیا او په دغه اردو ته کې په پښتو کې پرځای باندې په اردو په دې شروع کې چې هغه چې دا د افغانستان د قطاره بیل شوې ده چې تر څو دا ژبه ژوندۍ تر څو دا ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلېږي او د هندوستان سره تر هغو پیوند نه اخلي یوه هندوستاني ژبه په داخله کې روانه چي نو هغه چې د اول سکول خلاص کی په اردو خلاص کی په دې نت خلاص کی چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا دیوه د هندوستاني ژبه ده دا خلګو د خلینې چې دا بل ژبه باسه دا په خلکو کې ورچه نو دا خو د دوه ورځې کار نه دی دا صدی غوړی او دا صدی د تعلیم په ذریعہ دا کېدلای شي نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتل دي چې اوس تر فرندم له په پښتنو کې وکي چې دا مړ پښتو راولو دا غواړی کنه غواړی دا پښتانه په ډېر لوی اکثریت سره دا وایي چې نه غواړي ځکه چې د دې شاته ډېر لوی لوی خبرې دي دا نه د کوم پرس د وس خبره ده زما استاد چې تر څو دا کام ونه غواړي او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د دې خپلې ژبې سره هیڅ ګټه تر اوسه نه ده لیدلې
نور ثبوت خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدورۍ لپاره لاړ شي یا سره کورنۍ هم لاړ شي کراچۍ ته راشي هلته یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري څه ګڼي چې څه کول پکار دي خصوصا زموږ دغه پښتنو ته
دا اوس خبره نه ده دا پښتنو خو ډېر پخوام د هندوستان ته په ډېر لوی لوی شمیر کې پښتانه تللي دي چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده اوس دا کراچۍ ده کنه دې کې لا پښتانه ډېر دي نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتلی شي
اوردونکو د کوټې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر درویش دوراني مرکه مو اوریدله
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د سوات بحرین د تعلیم او ترقی وی زای ټولنې د یو اس ای ای ډی په مرسته د یوې کمی جبې توروالی د خوندې کول لپاره د درې کتابونو د موسیقۍ د یو سی ډی کیسټ پرانستي دستوره کړی دا په دغه دستورې کې یو شمیر کسانو ګډون کړی دی او د مشالډو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ چې را لیږلې
د سوات سیلګریز سبا بحرین کې د تعلیم او ترقۍ لپاره کارکوونکي ټولنې مشر زبیر توروالی د توروالی جبې کتابونو او موسیقۍ کیسټ پرانستې په موقع وویل چې بحرین او خواوشا سیمو کې د زرګونو کالو راسې زړه جبه توروالی خوندي ساتلو لپاره دوی په یو کال کې درې کتابونه چې پکې ډکشنري روایتي قصې او د خبرو اترو کتابونه چاپ کړل د دې ترڅنګ د مقامی سندرو د سی ډي او کیسټ هم جوړ کړو دغه مقصد په اړه خاغلې وای
لکه د یونیسکو کم رپورٹ چې دی چې آتش جبې په پاکستان کې داسې دي چې هغه ډیفینیټلی انډینجرډ دي چې هغه یو لس کاله بعد به ختمېږي هغه یو توروالی هم جبه او زموږ په دې حالو زلو اوس زه مطمئنه یم چې دا به نه ختمېږي
توروالی جبه کې اول ځل ډکشنري لیکونکی زلمه آفتاب احمد وای چې دې کتاب کې لس زره ټکي شامل کړی شوی دي او دې لپاره پوره پوره تحقیق دوی کړی دی
بنیادی مقصد دا دی دلته زمونږ کم لوکل کسان دي هغه ته فائدہ وشي هغه خپل کلتور نه واقف شي خپل ژبې نه واقف شي او کم معدوم الفاظ دي متروک الفاظ دي هغه نه واقف شي او واپس دوباره ژوندے شي هغه نه علاوه کم چې محققین دي او په ژبه باندې څوک کار کوي هغه د پاره ایز ا ریفرنس بک کارو کی چې هغه چرته هم دلته راځي په دې ژبه باندې کار کوي هغه ته یو ریفرنس میلاو شي او اسانتیا ده
د توروالی ژبه کتابونو او کیسټ پرانست په مقام محمد زمان ساگر چې په اسلام آباد کې د ژبه خوندي ساتلو دولتي ادارې یو افسر دی وایي چې یو ژبه خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه ډیر ضروری دي
کدی توروالی کې په دې گاوري کې په دې نور ژبه کې ان شاء الله کدا کدی د شاعرانو د کلام او د لیکو ول چې څومره دي د لیکل چې دا محفوظ شي نو ان شاء الله ژبه محفوظ بشي او چې دا ونه شي نو بیا به د بدیشي ژبه چل بکیږي یا د شوجو ژبه چل بکیږي بیا به ختم شي
په دغه مقاده تحصیل بحرین ناظم حبیب الله ثاقب مشر ملمو دوی ویل چې دوی د زلمو ته هلو زلو ته ډیر په درناوي سره ګوري
نو دا ډیر د خوشحالي خبره ده د ډیر انتهایی خوشحالي محسوس هم چې زموږ د ژبه کتابي شکل کې او تحریري شکل کې د دې تاریخ په صورت کې دا موجود پاتې شو نو دغه وخت کې خپل نوجوانانو ته زبیر توروالی او د الف بی سی ادارې
انتہائی شکریہ ادا کوم چې د دې قوم لپاره د والی قوم لپاره د تهذیب او جبه زنده ساتلو لپاره زموږ غټ کوی کار وکړو او ان شاء الله د سر زموږ تعاون جاری او د پدې مخکې هم نور کار هم دي.
کتابونو او کیسټ پرانستې دستورې په اخر کې راغلي ټولو ملمنو ته د کتابونو او موسیقي سی ڈی سیټ د ډالې په توګه ورکړل شو او د ټولنې مشر اویل چې دغه توروالی جبې اولس لپاره د نوي کال منجوره یعنی ډالۍ ده او تحقیق کوونکو او نورو تعلیمي ادارو ته به هم دوی دغه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.